این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخ تاسو ستاری مشه. ورانه په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د روانو خبرو له دوام سره د خوشبيني په زیاتېدو ده چې دغه خبرې به بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل که دو مهم خبرونو سر لکنم، د اسلامی دولت دلی یا داعش په ننګرهار کې پرونی دلیز برید مسئولیت ومانه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې پرونی ډلهیز برید مسؤلیت ومانه. دغه ډلې د دغه برید د مسؤلیت اخیستو خبره د اعماق په نوم خبري آژانس کې چې په دې سخت دریځ ډلې پورې تړلې کړې ده. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د ای بی ای په نوم د ساختماني شرکت په دغه برید کې چې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د ای بی ای په نوم په ساختماني شرکت وشو، چارواکي د یولسو کارکوونکو د دې شرکت د وژل کېدو خبر ورکوي. له دې مخکې په دې برید کې د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی و. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د یوه ټپي حالت ښه نه دی.
د کمپنۍ یولس کارکوونکي او کارمندان شهیدان شوي وو او نه نور ټپیان ول، چې څلور ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لیږل شوي دي. پنځه اوس هم تر درملنې لاندې دي چې د یو تن حالت نازک دی.
پرون د ننګرهار چارواکو په دغه برید کې د تلفاتو شمیر شپاړس تنه ښودلی و. دا حمله پرون سهار پنځو وسلوالو ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه په ای بي خصوصي ساختماني شرکت وکړه او پنځه سره برید کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري ووژل شول. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ رئیس پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن د ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی،
د هوایی ترافیک د برخې د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دو ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا پیل شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوې الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران د لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له پنځو یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه ایرلند او یوه د بحران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په 1 پیل شوي دي، له ایرلند څخه د 40 اوورونو درې لوبې ګټلې دي او د مارچ په 15 به له ایرلند سره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبرلاند ته وویل
We were received a very strong support by all.
موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافقنامه یوازې هغه وخت پاتې دی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړونه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم بیا خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال ایران سره له شوي اټومي تړون په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د روانو خبرو له دوام سره دا خوشبیني په زیاتېدو ده چې دغه خبرې به بالاخره بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي.
موږ امیدوار یو چې نوی کال دغه پیغام سره وي، بین الافغاني مذاکرات او په هغې کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره د هغه د کتنې په اړه خبرې کړې او ورته ډاډ ورکړی چې د دې کتنې هدف بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول و.
گفتند که در دیدارشون با طالبان به این گروه تصریح کردند که مسئله افغانستان را حل نظامی ندارد، بلکه این گروه میتونند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه یو تحلیلي مطلب هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوال هڅې کوي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې چې د اساسي بشري حقوقو بل اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو، د ډول او سورني لرغونتوب ته مو کتنه کړې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفا اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی په افغانستان کې د سولې د روانو د سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. د دغو خبرو جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې په دوحه کې خبرې اوس پر دې څرخي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي په افغانستان کې اور بند وشي، بهرني ځواکونه وزیاو د ترهګرو مخاوني ولشي. تفصيل د احمد شبر پر پورک.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښینی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته سپارل دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
په مذاکراتو کې دغه مسله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او د بین الافغاني مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په هیڅ صورت نه کوي، او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاکېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړې دي. دا خبري لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کېږي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې ترهګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کېږي. دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شمول هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
د میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي. دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوی کال کې دغه نوی خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي چې بین الافغاني مذاکرات او هغه کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دېرش مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو په باب مو واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په واشنګټن کې وویل چې اوس په دوحه کې خبرې پر دې متمرکز دي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. په عین حال کې دو امریکایي سناتورانو هم یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو غوښتنه شوې ده. د دغو ځواکونو د وتلو لپاره به هم یو میکانیزم په یوه نیمه میاشت کې جوړیږي. تر اوسه پورې پر دغې طرحې رایې نه دي اخیستل شوې. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د مرست د مرستیال او د قطر د دفتر له مشر سره د خپلې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سرلاکار ته ډاډ ورکړی چې په دې خبرو کې د طالبانو لوري دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د جګړو او د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول دي او دا ډله یې هڅولې ده چې باید د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې اوري.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې په ډاګه کړي چې سولې ته د رسېدو لپاره یوازنۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره د چهار شنبه په ورځ په تاشکند کې ولیدل. ښاغلی آرین خبری رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
جانب ازبکستان در مورد
د ازبکستان له اړخه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب پلاوي سره د ملاقات په اړه مفصل معلومات ورکړل او په دغه لیدنه کې تصریح کړه چې د افغانستان مسله پوځي حل لار نه لري، بلکې دغه ډله کولای سي له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې سولې ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ ازبکستان ته ولاړ او تیره ورځ د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره د سولې پروسې، له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو قاچاق، د پولو د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. تاشکان او کابل په تیرو کلونو کې هي سیاسي اړیکې درلودي او له دې سربیره په سوداګریزو او ترانزیټي برخو کې هم همکاري لري. ازبکستان له دې وړاندې د افغانستان د سولې له پروسې هم ملاتړ کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې له طالب پلاوي سره هم لیده کاته کړي دي. اوس د سیاسي چارو افغان کارپو ودی ساپای وایي چې د ازبکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو هڅې کولای سي له افغان حکومت سره په همغږي د سولې د پروسې لپاره ګټور کار وکړي. هغه وایي زموږ ګاونډیان چې غواړي له یو بل سره په تفاهم کې سي او د حکومت او طالبانو په نظر باندې پوه سي او د سولې حل لار په مذاکراتو کې ولټوي د افغانستان د خلکو، حکومت او طالبانو لپاره ګټور ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره د سولې له پروسې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو، ترانزیت او سوداګرۍ هم خبرې کړې. د دغه اعلامیې له مخې دواړو لورو د اړیکو د پراختیا، سیاسي، فرهنګي او سوداګریزو برخو کې په عملی اقداماتو هم ټینګار کړی.
ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د هیواد له چارواکو سره د خبرو په باب مو واورېدل. بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو په موضوع کې تمکې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو یوې موافقې ته د رسېدو لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د تېرې دوشنبې په ورځ په امریکا کې په یوې غونډه کې وویل چې په دوحه کې د خلیلزاد په مشرۍ روانې خبرې روانې دي، خو دا خبرې ډېرې پیچلې دي. فرشته جلال زئی د سولې د روانو هڅو په باب د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم په یوه مطلب کې راخیستي.
د امریکا حکومت وایي له طالبانو سره په خبرو کې په داسې مواردو پسې ګرځي چې موافقه ورباندې کېدلی شي تر څو له هغه ځایه ستر پرمختګ ته لار جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د دوشنبې په ورځ وویل کچېرې سیمه ییز لوبغاړي هم ورسره حساب کړي لکه چین، روسیا، هند، پاکستان چې په افغانستان کې ګټې دي، دا ډېره پیچلې ستونزه ده او دا خبرې فوق العاده پیچلې دي. د واشنگتن په وودرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا لپاره د سیاسي چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي سیمایز چاپیریال د افغانستان د سولې لپاره ډیر مهم دی. د کوګلمن پوینا سیمایز قدرتونه په ابتدایي ډول غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او ثبات ټینګ شي، خو هغوی مختلفې مسالې لري چې په افغانستان کې د سولې امکان له خطر سره مخامخ کولای شي.
Clearly you have different countries operating
at وزید چې دلته بیلابیل هیوادونه د زدو نقیزو ګټو لپاره فعالیت کوي. ډیر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پول لري، مثلا له امریکا سره شنه دي. کوګلمن د بیلګې په ډول وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کړې ده، خو د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان نظر د امریکا له نظر سره تفاوت لري.
Pakistan has certainly been helpful in helping bring
some of the Pakistan mrasta kareda Pakistan da Taliban wo yoshmir dir lui masharan hazir kal che da America la astaz sara wo guri wo khabari wakri khod da lu bi da pai para da Pakistan nazar la America sara mutafawit dai aw nur hi waduna hum hamdasi wagani. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په روانو مذاکرو کې د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغنی برادر کوي چې ډېر کلونه په پاکستان کې بندي و. ملا برادر اخوند په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ونیو او اته کاله یې په بند کې تیر کړل. د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وویل چې ملا برادر یې د امریکا په غوښتنه خوشې کړی، خو رپورټونه وایي چې هغه لا هم په خپل کور کې نظر بند و. د فبروري په میاشت کې دا خبر خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره داور په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغنی برادر کوي، خو ورسره د طالبانو غویان رد کړ چې ملا برادر دوه ته دي. طالبانو پر خپلو مشرانو د سفر د بندیز او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تور لیست خبره را مخکې کړه. یو شمېر سیاسي څارونکي په دې نظر و چې اصلا د پاکستان حکومت پر دې خبرو د خپل کنټرول څرګندولو لپاره ملا برادر ته اجازه نه ورکړي چې له اسلام آباد دوه ته والوزي. په واشنگتن کې د افغانستان د چارو څارونکي او د طالبانو له لیدلوري په نوم د کتاب لیکوال ډاکټر توماس جانسن ازادي راډیو ته وویل دا چې ملا برادر په دې خبرو کې د ګډون لپاره تیار شوی یو مهم او مثبت پرمختګ دی.
I mean, he's been pushing for peace since 2010 when he was arrested by the ISI and the CIA.
دوی ملا برادر له خوړه یې سید سولو غوښتم کوله کله چې په 2010 کال کې په کراچي کې ISI او CIA ونیو خو پاکستان دا نه خوشاله چې هغه څه ډول د سولې کوشش کوي یعنی د سولې د کوششونو په اړه د هغه نظریه نه خوښیده هغه د پوپل زو او کڅنګر ډول د کرزی له کړی سره نږدې وګړی وو هغه اته کاله په زندان کې تیر کړ ملا برادر داسې لوبغاړی دی چې ښایي وضعیت په بدل کړي د امریکا د بارونیو چارو وزارت ولور پوری پخوانی چارواکی لورل میرل د مارچ په څلرمه رویټرز خبری اژانس ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان به افغانستان کې سوله ټینګه کړي خو د دې توان لري چې هلته سوله ناممکنه کړي د شمیر څارونکو په باور پاکستان دا راسته او چپه اتن د دې لپاره کوي چې د افغانستان له مسالې له هند سره په خپل رقابت کې د امریکا له متحدو ایالاتو او نړیوال ټولنې امتیاز واخلي د فبروري په 14مه د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښت زیات هندي ملیشا اسکر پکې ووژل او نور ډېر زخمیان شو د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم افراطي ډلې واخیست او یو وار بیا یې د هند او پاکستان د زړې دښمنۍ اور تازه کړ د هند پوځ تر څو لسیزو وروسته یو وار بیا په پاکستان کې بمبارد وکړ د رویټرز خبری اژانس د مارچ په څلرمه د دوو امریکایي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوی په حواله وویل چې پاکستان تر دې حملې وروسته له امریکایي چارواکو سره په خصوصي خبرو کې مکرراً تهدید کوي چې که واشنگټن د هند تله درنه کړه په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره هڅې به متاثرې شي د واشنگټن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان د خپلو ګټو پر لور لار تعقیبوي مایکل کوګلمن دا هم د جدي اندیښنې وړ خبره وبلله چې روسیه د افغانستان د جمهور رئیس ستر سیاسي مخالفان او د طالبانو استازي سره مخامخ کوي او تر یو چتلاندې بحث تکښینوي د یادونې وړ ده چې روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په دوهمه ویلي چې په افغانستان کې د بحران د حل یوازنۍ لار دا ده چې په دې هیواد کې د مصنوعي رقابتونو پر ځای د دې بحران د حل لپاره هڅې همغږي سي لاوروف وویل امریکا او روسیه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته کولای شي خو ډاکټر توماس چانسن وایي د کابل او واشنگټن په نظر کې د وضاحت نشټوالی د هغه د مایوسۍ یو اساسي دلیل دی ډاکټر جانسن وویل د اصول لپاره په هڅو کې اساسي اړخونه چې د افغانستان حکومت امریکا او طالبان دي متناقض باورونه څرګندوي او دا کولای شي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي ډاکټر جانسن وویل دا خپله یو تناقض دی چې د جمهور رئیس غنی په فکر د سولې کلی په افغانستان کې ده په انتخاباتو کې د هغه مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې کلی په راولپنډۍ کې ده زلمی خلیلزاد فکر کوي چې له طالبانو سره ده او طالبان وایي چې د سولې کلی له امریکا سره ده
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ښځې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې څه رول لوبولی شي خو بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په موضوع کې تم کیږو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه په دې غونډه کې د غونډې ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي د خوست د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري
په خوست کې خزینه مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي له خلکو او کورنۍ غواړي چې خپل خویندو او لوڼو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي دوی وایي لوست خزې او نجونې د خو استعدادونو او کاري وړتیاو برخمنې دي خو هغوی ته دا فرصتونه نه دي برابر شوي چې په ټولنه کې خپلې وړتیاوې په ډاګه کړي خزینه فعالانو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې مدني فعال پلوشې رڼا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټولنې د نارینه قشر په ځانګړي ډول کورنیو څخه غوښتنه وکړه چې ښځو او نجونو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو فرصت ورکړي
هر خور چې په هر برخه کې هر ارمان لري او هر استعداد لري نو پرېږدي چې دوی خپل درس خپل استعداد سرګند کړي په دې کې ډېر د کورنۍ رول لري چې دوی خپل استعدادونه خپل درسونه خپل په خوښه ژوند وکړي په خپل خوښه وظیفې وکړي
خوست یو دودیزه ټولنه ده خزی په کې له پخوانه د ګڼو کلتوري محدودیتونو سره مخامخ دي. د ولایت شورا استاذ زهره جلال وایي نارینه په هر ګام کې خزو سره مرسته وکړي تر څو خزی په ټولنه کې خپل مناسب مقام ومومي.
د نارینه نه دا غوښتنه لرم چې ډیر کوشش وکړي چې زنانه ته اوږه ورکړي، لاس یې ونیسي، تر یو مقامه ورسوي.
مدني فعاله زرغونه په ټولنه کې یوې بلې مهمې ټولنیزې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې
تاسې دا فکر کوئ چې په مکتب کې باید ښځینه استادانې وي، نه چې تاسې خپل لوڼه مکتب ته ونه لګوي استادانې لیکون ځینې شي، ښځینه ډاکټرې لیکون ځینې شي.
مدني فعاله رحیمه وایي چې د ټولنې په ټولو مسایلو کې د ښځو او نارینه وو رول ته اړتیا شته.
دا چې ښځې ډېر مشکل لري په دې ټولنه کې باید نارینه ورسره ودرېږي په یو څنګ کې او له هغوی سره مرسته وکړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږي، ځکه په ټولنه کې یوازې نارینه نه بلکې ښځینه ته هم اړتیا شته.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان چې د ښځو د یادې ناستې ګډونوالو له لوستو او تحصیل لرونکو ښځو وغوښتل چې د حکومتي بستونو د اعلانېدو پر وخت ځانونه نوماند کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړې، خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د دغو دو پاټومي وسلو سنبال هیوادونو ترمنځ کړکېچ راکم کړي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې.
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو په خاطر ډیپلوماتیک هڅې روانې دي، هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل د ډیپلوماسي شخصیت روانې دي، متحد ایالاتونو ډیر مهم نقش لوبولی، همداراز نورو هیوادو. اجازه راکړئ د چین نوم واخلم، روسیې ته اشاره وکړم، سعودي عربستان ته، نورو دوستانو ته لکه ترکیه، اردن، متحد عربي امارات، چې د ډیپلوماسۍ له لارې یې هڅې کړې دي چې حالات بهتره شي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهارشنبې یو بل تورن کړی چې لومړی ډزې په درنو او سپکو وسلو پیل کړی دي. تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډېر هندي سرتیري په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. هند تور پورې کړی چې په دې برید کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشتې جیش محمد ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سیشنبې په ورځ وویل چې هند د جیش محمد د ډلې د یو شمېر مشکوکو کسانو نومونه ورسپارلی دي او د دې ډلې د 44 تنو د نیولو خبر ورکړ، چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اسهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل که چیرته ډیر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد به نوري هڅې هم وکړي. د فبروري د 14 نیټې له برید وروسته هندي الوتکو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیمې بمباري کړې او پاکستان دوی هندي الوتکې وویشتې چې د یوې پیلوټ یې هم اسیر کړ او بیا یې هغه د ښه نیت په دود بیرته هند ته وسپاره. په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتک پیل کړی. په اټومي وسلو د دغو دوو سنبال هیوادو ترمنځ وروستی کړکېچ له 1999 کال راوروسته تر ټولو سخت کړکېچ بلل شوی دی. په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر ته پولي ځواکونه استولي وو.
رسولان د کونل څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو، باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. 4-5 میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حقو ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل رافت. زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه سره فارغ یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 پورې دغه سمکټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 نه د سهار د 6 پورې دا ټول سمکټونه باسي. دا ولې بندیږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته سلام چې شپه ورځ کار کوي. اشرف غني څه دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. سلام.
زمانو عبدالواحد ده منگ ده اولس مشر نه ده غفتن لرو چه دلتا پا کنال که اوبه دی سندون دی باید منگ تا دیم جول که چه دینا طول کنال و طول افغانستان تا استفاده کهی بریخنا تری جوری گی ده افغانستان راتون که چکم ده بریخنا ده چه بریخنا جوره شه افغانستان بخبول خبود دری گی اول دی نمخ که دو دوره چه کرزی تیره کرده وی حقیم دیر وعده کرده وی چیز با ده دیم جول که متاسفان آقی ده دیم جول نکه کنال خلق بسر نوشت پاتی دی نو که کنال که ده دیم جول شی نو افغانستان تا با دیر روخانتیا پیدا کی آینده با پیدا کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه کور ودان پیغامونه تل راته پرېږدئ په ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې د خپرونې دوهمینې مای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د پرونی ډله ییز برید مسؤلیت ومانه. په دغه برید کې چې د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ABE په نوم ساختماني شرکت وشو، چارواکو د وژل شوو شمېر یولس تنه و، خو له دې مخکې د دې شرکت د شپاړسو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی و. په برید کې پنځو حمله کوونکو لاس درلود چې پنځه واړه وژل شوي دي. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې دولس بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي نړۍ د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته دغه څرګندونې خبره لاندې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بیا خبرداری ورکړی چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د خپرونې دا برخه مو دوو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو اوس د افغانستان په اړه یوه بله موضوع هم رااخلو. د پسرلي په راتګ سره بیا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په پام کې لري چې 20 میلیونه نوې نیالګي کینوي. خو د دغو نویو نیالګیو د کینولو تر څنګ دا هم پکار ده چې ساتنې ته تدابیر ونیول شي. تفصیل د خان محمدسین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیرو کلونو په څیر بیا هم تصمیم نیولی چې د راتلونکي پسرلي په موسم کې د نوو نیالګیو د کینولو پروګرامونه تنظیم کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راروان پسرلي لپاره چې څو ورځې ورته پاتې دي، د کرنې او مالدارۍ وزارت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ښاروالیو او خصوصي سکتور په ټوله کیسه باندې 20 میلیونه نوې نیالګي تیار کړي چې د کینولو لړۍ په ځینو ولایتونو کې پیل شوې ده.
کمپاین نهالشانی بهاری در مناطق گرم
د وبل په تودو سیمو کې د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین د دلوي په 15مه پیل شوی او د هود د میاشتې تر وروستۍ پورې به پای ته ورسیږي. او په سړو سیمو کې به دغه کمپاین نن چې د هود 15مه د پیل او د حمل د میاشتې تر 15مه به دوام وکړي. د کرنې وزارت سکال 1.6 میلیونه نیالګي تولید کړي دي. خاغلی رستمی وویل په ننګرهار، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې مدني فعالانو، ژورنالیستانو او عامو خلکو د اړوندو ښاروالیو له پروګرامونو سره سم په سلګونو زره نیالګي کینولي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک د ګرمیو په موسم کې د شنو ساحو د نشتوالي له امله د هوا له ککړوالي شکایتونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د عامه اړیکو مشرې لیلا سامانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی اداره هم پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د ګټو په اړه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې کمپاینونه پیل کړي.
در هر محل ما سعی میکنیم که شوراها زنان و
دیوبل په هر محل کې هڅه کوي چې د ښځو شوراګان او د ناحیو مسؤلین راټول او د نیالګیو د کینولو او ساتلو په اړه ورته روزنه ورکړو. همدارنګه د چاپیریال ساتنې کمیټې جوړوو چې په ښوونځیو او زده کوونکو کې دغه فرهنګ بنیادي شي،
نهادینه بشه ای فرهنګ.
د زراعتی چارو کارپوه میرویس خوګیانی ټینګار کوي چې د نیالګیو د کمیت په پرتله د هغو ساتنې ته باید ډېر پام وشي.
هر کال په میلیونونو نیالګي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې کینول کیږي، اما متاسفانه چې راتلونکي کال ته هماغه اندازه نیالګي په هماغه سیمه کې چې کمپاین تیر کال هم ترسره شوی و کېږي. نو زموږ خواست دا دی د ټولو خواوونه بیا هغه نیالګي چې تېر کالونو کې نیول شوي دي هغو ساتنه وشي، او نوي نیالګي چې کینول کېږي تر ټولو اساسي فکتور چې دی لپاره دی هغه د ساتنه ده، ترڅو موږ وکولی شو په راتلونکي کې یو ښه ښایسته سیمه ولرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې هېواد کې د بېلابېلو مرګونو ناروغیو عمده لامل د هوا ککړتیا ده. د دغه وزارت چارواکو ویلي چې شنې ساحې کولی شي چې چاپیریال ښکلی او د ګڼو ناروغیو مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومانو او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خراغ سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و، که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلف صورتونو کې په مختلف اشکالو کې د زورونې اشاره کړي دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل هم مزه دته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي د زورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکړي. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل یې څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغ اطفال او د زنانه او هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو عمل و سلوک روحي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې په اشارو باندې او داسې نور موارد تصویری بربند تصویرونه عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل فیسبوک وغیره دا موارد دی نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې څوک وځوروي حتی په مسکال باندې ځورول یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټیکنالوژي مخته تللې ده د دې ټیکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلک غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګوي او څنګه ځوروي حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کړي او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي بازار وي یا تناوي خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي چېره نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښایي هغه دی. بل په جامعه باندې بې بندوباري هغه کې یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي یوغوی هغه حقارت احساسوي شرمندګي هغه کوي او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل د ده په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي ماشومان او ښځې ونه ځورېږي څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې ووسیګو، د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا فرق ونه و چې موږ افغانستان کې تک تنازون کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبره وسیګو او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لارې او چارې دې دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه بزن خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشته مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
ټول اسنن د افریقانا راغلې دي هنت په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسمي گذشت یو چی کې نانتی زمون داسې د وطن کې دولتي کارونه هم داسې زوبه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کوم یو دوه کسان د ته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد وکړو چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو، له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي، په آخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
ګرانو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال په ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولی برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونږ آلی موسیقی ده، مگر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د دول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا له ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یاتم سنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې د مې سات کړل او کوسي کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمن په مونږ ته وختل وکټل چې شي نشته. یعنی ډېر د جلب جذب سي بده. مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی په خو دا قلمرو وسیو ټول دا غول. مگر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی. نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
تو ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول او سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
سورنه د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي. نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي.
نو اجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېد دوه خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کو دی بل اتن چې ته خوند راکې خپل ورته وانه.
اجلال گل دی کابل ولایت پلچرخی اوسیدونکی. یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نستم. نمی خوښیږي بیخي. د چا چې خوښیږي هغه اتنم ورته کوي. هر څه کوي چې زه چې غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده. نو په چا ښه لګیږي په چا ښه ونه لګیږي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متن او بدلی مسره ویلې دا پراستا وړي دوه پیچا پی وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلي اته موږ تکړه په ستړي شي په ورته ځي حرکت وکړي.
دولې وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو.
هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست و. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
کله کیږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلار هم همداسې کار و. زمونږ
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول او سورنی وهئ؟ څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی که رواج ده ټوله مخورم.
هر رقم؟
هر رقم.
او سورنی بیا څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسي، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش در کړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږی، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړي چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړي؟
یو سه پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. مننه، سورنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څه رقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا همداسې ده، ډول سورنی ده.
زما هم دا
وایم صحیح ده. بیګی بدر
دا اوس څه کی ده؟ ډول سورکی؟
دغه سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خانی وخت کې لامل کې جوړیږي. اوس کابل هم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لرګی کې ده په خبر کې ده.
خپل هم ډول جوړولی سي؟ تر اوسه دې جوړ کړي؟ څه رقم چې شینه
هغه زمونږ پوزکونه کې ده نه، ما خپله جوړ کوو. چې
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا زمان دیوار مرګلی.
راځه چې اوس به دغه ډول له سورنی سره یو ځای واوسو. سمه ده،
بالکل.
اوس که دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړې چې دا له څه شي نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دي، خارج را دي څه رقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس د لرګي نه جوړیږي، یو پرده شاته لري، هغه شپږ پردې نه مخکې لري نه. بس
دا د څه شي لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک د ډول سورنی ده. څومره بدلون پکې راغلی؟ څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو بخانی بخنه مونږه دا سه رقم دول جوړه وو. اوس یو رقم چنګکی وای، درس چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم داسې وو، یو رقم ده.
او بخانی دول خو کو دا اوسنای؟
نه، بخانی دول خو
دا څومره خلک خوخی او تاسو بیاي؟
پښتانه خلک ډیر خوخیږي. او دا خو دا تنگ کوي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې دي تابلا او رباب داسې شایونه کې دي، غاتن خنه کوي.
دي ته تنگ کوي؟
او دي نه خیر
او بل غږ ډېر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه لدنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وای؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخود. د ډول شروع شو، د ډول چوکي وم ځکه لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه، د دې ټول کار لکه د پهلوانۍ داسې ده. چا چې کار کړی نه هغه نه شي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته.
د ډول شوقیانې،
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی شي؟
زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي نو بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. دا چې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهئ له سورنی سره کېدلی شي. مننه از ونده اوسی. خدای ډیر عمر درکی.
خیر اوسی.
درنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.